ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره ګل آیاز او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشه همکاري کوي. د دې خبري غړې د سر موضوع په بنو کې روانه د پښتون قامي جرګې رښتای اورز ده. د دې ترڅنګ پاکستان کې سیاسي صورتحال باندې به هم درته تازه حال درکو. خو هر سمخ کې د پینځو بجو تازه خبرونه د ګل آیاز ناورو.
کابل کې د پښتون قومي جرګې په آخري ورځ ګډه اعلامیه خپروي. د پاکستان حکومت د مارچ تر 15 پورې په تورخم او چمن دروازو د تګ راتګ لپاره شرطونه نرم کړي او د روسي هوایي ځواکونو په اوکراین کې پولند پورې ته نږدې فوجي اډه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. دا خبرونه تفصیل په بانو کې د پښتون قامي جرګې نن دریمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به ګډه اعلامیه خبريږي. نن په جرګه کې د پښتون مشرانو ویناوي وکړي چې پکې افراسیاب خټک، منظور پښتین او نور مشران شامل وو. دوی د پښتونونو ته د ورپېخو په مسلو په اړه خبري وکړي. بلخوا د جرګې ګډې اعلامیه لپاره 15 کسیزه د کمیټې غونډې کړې دي. دوی به د پښتونونو په سیمه کې د وسایل او مسایلو جاج اخلي او پښتونونو ته د ورپېخو کښالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې علامیه تیاروي او ټاکل شوی چې نن یې خبره کړي. دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 11 پیل شوی چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د جرګې په تالار کې د شاوخوا 3,500 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ خولل شوی او نږدې هم دومره نور له تالاره بهر موجود دي. دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده. د پاکستان حکومت افغانانو ته د څلورو ورځو لپاره په تورخم او چمن دروازو له پاسپورت او ویزه بغیر د اوختو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال تویل چې دا ګام د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاکار محمود یوسف په ځانګړي امر پورته کړل شوی چې تر مخه یې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12 تر 15 پورې یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې افغانستان ته د اوختو اجازه لري. خلاغي رستوبا د دوړو هیوادونو ترمن د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی وي. په تورخم دروازه ولاړ یو افغان کډوال خان محمد پرون مشال دیبل چې باید دا مسله په مستقل توګه حل کړل شي.
دومره مشکل لور چې هغه ورځ زدا غي خوانه راتله مزلور 15 سره گاډي کې ناس وي چې راغلی هم د سار نو او ټول ورځ می 13 شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت در سره نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی روره.
دا یادونه ده چې په دې روسو کې پاکستان افغان میرمنو ماشومان او ناروغانو ته په تذکره او پی او آر کارت دغه هیواد ته د تګ راتګ اجازه ورکړي و خو د پاکستانی چارواکو په وینا د امنیت په خاطر دغه سہولت ختم کړل شو. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع په ګومل سیمه کې پرون په دوو بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وژل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د ټانګ پولیس چارواکي مشال لیتبل چې په کوټ حاکم سیمه کې امن کمیټې غړی فضل الرحمن بیټنی وژل شوی او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. د دې برید ذمہواري چاند مندلې هم 13 ورځ ناوخته په ټانګ کې د پولیسو پر ګاډي بمی چاودنه کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. په کراچۍ کې بیګا د لادر کشیاګانو د مندل لپاره د کمیټې غړي وډل شوه. د کراچۍ پولیسو رسنیو ته ویل چې د خار په اف بی ایریا کې تیر مخصوصتن موټر سایکل سپرو کسانو په سلمان حیدر نومیتن د هغه د کور مخې ته ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شول. پولیسو د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا مجلس وحدت المسلمین په یو بیان کې د سلمان حیدر وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې سلمان حیدر چا وژلو. په اوکراین کې د پولند پولیس ته نږدې په فوزي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وړل شوي او 104 دیش روبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونو ولسی ځایونه په نخښه کړي دي. د یاوروف د سوله ساتنې او امنیت نړیوال مرکز د اوکراین په لویدیز کې له پولند پولې نه 25 کیلومتره فاصله کې موقعیت لري او دا د هغه هیواد یو لوی فوزي اډو څخه دی. په دې ځای کې اوکراین له ناتو هیوادونو سره په ګډه فوزي مشقونه کوي. سیمایز گورنر ماکسم ویلي دي چې روسي جازونو شاوخوا دیش توغندي ویشتلي خو ځیني یې دوی د هدف ته رسیدو مخکې تباه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین په لویدیز کې د یو خاروال ویلي دي چې روسي ځواکونو د خار هوایي ډګر په نخښه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمن دویم ټیسټ لوبه په کراچۍ کې دوام لري. استرالیا په لومړي ورځ ټاس ګټلی وو او د بیټنګ فیصله وکړه. آسٹریلیا په لومړی اننګز کې تر وسه پورې د وو لوبغاړو بلکې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 503 رنزونه جوړ کړی دي. په دې کې عثمان خواجه یو نیم سل نه زیاتې منډې جوړې کړې دي. دا د مشالو ډی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تازه مونږ همکار ګل ایاز وړاندې کړل. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بنو کې د پښتون قومي جرګې د رښتای ورځې حال به نیخ په نیغه درکو. دا راز په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال دی؟ دا حال به هم د اسلام آباد زموږ همکار نیخ په نیغه درکوي. خدا چې د پاکستان وزیر اعظم په ډی چوک کې د تحریک عدم اعتماد په ورځ باندې د جلسې غوښتنه کړې ده. دا پوزیشن یو سیاستوال دغه خبرې ته په څه ډول ګوري؟
نو پدې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ مخالفت راوړو. نو دا خبره به چرته ودی دا ووټ اف نو کانفیډنس د یو داغه نه یوه مخ کې خلق جمع کول دا ملک خانه جنگ طرف ته لیګل دي.
د پاکستان د لادرکشو کسانو د رسمي یا سرکاري کمیشن وای چې په زورګونو کسان د لادرکای دوی ته راپورټ شوی، خو دې کې زورګونه کسان بیا خوشي شوي دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي دا وای چې دا کسان ونی و ورکشي او خوشي شي خو پته نه لګي.
دې څه د تفصیل ورسره نه ورکړي چې دا چا ورک کړو، چرته ورک شوی، وری ورک شوی، یعنی هغه تحقیقات په څوک کې په کومه طریقې به کیږي، د هغه شاته څوک ملوث دي په هغه ورکې دوکې.
او په خوست کې د واده پر مهال د یوې مشاعرې حال به هم ووري. قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی
په قومي سملې کې په وجرا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري. څنګه تاسو ته معلومه ده د پښتون قومي جرګې درې ورځنۍ جرګه چې په کوم په بنو کې روانه و، نن د دغه جرګې وروستۍ ورځ ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه جرګه کې شمولیت لري. دغه جرګه کې وخت په وخت تاسو تازه حال درکې. هغه له ورزو عمر وزیر ستړی مشي او کدار ته وایي چې د شیبه مخکې مې تاسو سره خبرې کړې وې. تاسو ویلو چې منظور پښتین او افراسیاب خټک او سم مشرانو یاد کوي خبرې کړې وې. دا غي نه پس کوم مشرانو خبرې کړې دي او دا غوي مهم ټکی څه دي؟
مننه مجید بابا، مونږ په دې وړاندو خبرونو کې په تفصیل سره دغه ټول معلومات ورکړی دي چې څومره هم مختلف سیاستوالان دي، قومي مشران دي، مدني فعالان دي، دغه رنګه خزینه چې کم تنظیمونه دي داغه رهنما یا مشر هم راغلي دي. دغه ټول ویناوې کړې دي. نن اخیری ورځ دا خو مخکې د دینه چې منظور پښتین، افراسیاب خټک، دغه رنګه جمیله ګلانی، رضیا مسعود، مولانا شیرانی، دغه ټول ویناوې نوروز ته بیا مستیخي نه پسته کمی ویناوې پیل شوې. په دې کې ریټایرډ بریګیډیر نذیر هغه د فټا په نمائندګي او د فټا په وسایلو باندې تفصیلا وینا وکړه چې څومره وسایل دي دلته، بیا په هغه کې څومره حق ورکړل شوی دی. بیا دغه رنګه ایاز وزیر سابقه سفیر چې کوم هغه هم وینا وکړه. دینه علاوه د عوامي نسل ګوند جنوبی پښتونخوا نه هغه په نمائندګي چې راغله امان الله شیرانی، دغه رنګه سردار یعقوب ناصر او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی سابقه وفاقي وزیر دی، دغه خپل ویناوې چې کمی دي سره رسولې دي. د دې تر څنګ نور چې کم قبایلي مشران دي، ځوانان دي، د ځوانانو چې کم تنظیمونه دي، د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم هغه مشر هم اوس وینا وکړه. ورسره ورسره نور چې کوم مختلف وړه وړه تنظیمونه دي، د ټولو خپل ویناوې کړې دي. مهم ټکی دغه ټولو ولا چې زه راغونډوم.
ها عمر کدار ته وای چې د دغه جرګه کې
خبرې شوې دي.
ها عمر
چې کوم دي خصوصا په
عمر کدار ته وای چې دا ویل کیږي چې د دې جرګې به یو اعلامیه جاری کیږي. دا غي د پاره 15 کسي د کمیټې جوړه شوې ده. د دې ست توقع ده چې دا به سو وخت دا اعلامیه جاری شي.
اوس اوس دغه جرګې ممبرانو سره د دې نه 15 منټه وړاندې زکینا سم هغه سره مو چې معلومات وکړل. په دغه کې افراسیاب خټک او د خزینه چې کوم مختلف تنظیمونه دي هغه مشرانه او دغه رنګي د جنوبي پښتونخوا د عوامي نېشنل ملي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم مشران دی هغه پکې راستي د نورو تنظیمونو ولا دغه رنګي د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتون
د ټول سمره سوخ کې به دا جاری شي دغه اعلامیه به
دغه یا تروسه پورې دغه اعلامیه یا جاری شوه نه ده په دستور هغه به هیڅ روان دي خو دوی وایي چې نن اخري ورځ دا شپې نه وخت نه به جو پورې به دا روان وي په دې وخت کې څه هم وخت هم دغه اعلان خلا هم یا په دې باندې په تجویزونو باندې غور روان دي فاینل شوی نه دي هو سلور پړاونه ده دې کمیټه چې کم دی هغه پورې شوی
صحیح ډېر ډېر مننه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
روزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه تاسو معلومه دا خبرونو کې تاسو هم واوریدل چې په پاکستان کې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې اپوزیشن ګوندونو او تحریک عدم اعتماد د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی په دې اړه باندې په اسلام آباد کې سیاسي حل ځلې روانې دي زموږ همکار طاهر خان په دغو ټولو حل ځلو نظر ساتي دا وخت را سره د ټلیفون د لارې نیخ په نیغل اسلام آباد راغلی طاهر خان ستړی مشي او دارا ته وای چې ادام حال په اسلام آباد کې یو خو ډېر خبري غونډې روان دي ډېر یو بل سره ملاقاتونه روان دي نو یو داسې نتیجه خیز خبره ته نشي راپورته کیده خو که مهم ټکی را ته وای چې ادام حال په اسلام آباد کې څه سیاسي حل دلې روان دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګ
اوریدونکو ته آواز درځي
جی جی بالکل او تاسو خپل خبر ته دوام
نه سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو په اسلام آباد کې د سیاسي سرگرمو یا حالو ځلو خبر وکړه نو نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پاټه د مشرانو یو غونډه په اسلام آباد کې کړې ده چې لږ شي بولاندې ختم شوی و او ډېر جزئیات او تفصیلات خو په رسمي توګه نه دي ورکړل شوي لیکن چې کومې ذریعہ دغه غونډې نه خبر دي نو هغې دا خبره کړې ده چې یو د عدم اعتماد د ده خلاف چې کوم د عمران خان خلاف د وزیر اعظم خلاف پیش شوې دي د هغې د ناکامې حکمت عملي دویم دا چې کوم د دوی خپل ممبران د قومي اسمبلۍ خفه دي هغې راضي کول او بیا مهم چې کوم یو چیلنج دی د حکومت لپاره هغه د دوی چې کوم اتحادي پارټیانې دي ډلې دي د هغوی خفګان لرې کول نو تا د دې حکمت یو بل خبره هم ویل شوې ده چې د قومي اسمبلی غونډه کله روبلو د دې عدم اعتماد باندې د رای د پاره یا د ووټنګ د پاره کله روبلو دا مهم ټکی و بیا عمران خان د غونډې وروسته اوس دا وخت تاسو سره خبرې کوم نو په پنجاب کې لګیا دی جلسې ته وینا کوي په حافظ آباد ښار کې چې عمران خان د تیرو څو ورځو راهیسې هغه یو دا مهم شروع کړی چې غونډو ته وینا کوي څو ورځې وړاندې دیر تم تللی و بیا د پنجاب نورو ښارونو ته نو د هغه تقریر روان دی البته د هغه تقریرونه چې په دې روستو کې کم شوي دي نو عدم اعتماد او اپوزیشن پارټیانو مشرانو په اړه باندې دغه لکه وینا چې وي نو فوکس یې هغه وي دویم دا چې مولانا فضل الرحمان چې دا د مخالف اتحاد پی ټی ایم مشر هم دی هغه نن په ډېر اسمیر خان کې خبرې کړې تاسو چې دا کوم شي ته اشاره وکړه چې ځنې شیان واضح نه دي نو مولانا فضل الرحمان نن دا خبره په ډېر اسمیر خان کې وکړه چې راتلونکي دوه ورځو کې به ډېر شیان مخې ته راشي او داسې هم ویل کېږي دلته
طاهر خان چې کوم د تحریک اعتماد په حواله سره باندې د داوی دی او اوس دا داوی تر ډیره حد پورې متمرکز شوی دی د موجوده حکومت په اتحادی غوندونو باندې او د پاکستان چې کوم اپوزیشن اتحاد دی په خاصه توګه پی ڈی ایم د هغوی مشران او په خاصه توګه بیا مسلم لیگ نواز غوند او پیپلز غوند هغوی دا دعوه کوي چې د حکومت اتحادی غوندونه په خاصه توګه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او متحده قومي مومنت دا د دوی سره دی په دې دعوو کې حکومت هم دا دعوی کوي په دغه دعوو کې تر څومره حد پورې حقیقت ته یا ذرایع یا سرچینې یا تاسو معلومات سو
ګوره دا مهم سوال تاسو زکه دی چې تر دې وخت کې متحدیان دی هغوی اعلان نه کړي چې آیا غریب حکومت د ملاتړو کی سپورټ دی کی حمایت به وکړي چې کله د اعتماد دا د د تحریک چې دی دا د اور د پاره پیش کیږي په قومي سمندر کې او د دغه ګون حالت دا مبهم حالت چې دی دا واضح حالت چې نه دی نو تاسو یو نظر دلته راځي ځکه چې هغه په خپل اعلان نه کړي البته نن دا ویل شوی دی چې هتما امکانات شته چې سبا مسلم لیگ کاف چې دی هغه یو اعلان وکړي لیکن تر اوسه پورې چې زیات کم هغه د سرچینو خبره ذریعو خبره یا رپورټ د میډیا دی نو داسې ښکاري چې د اتحادیانو هغه رهجان چې دی هغه ښکاري چې اپوزیشن طرف ته ځکه چې د اتحادیانو په دې وروستو کې څومره بیانونه راځي د مشرانو نه نو واضح خو هغې نه وایي چې هغې بس کوي لیکن په هغې کې د حکومت نه د خفګان یو میسج هغه وي هغه ته مخې ته راځي نو او بلدا کول د مسلم لیگ کاپ یو مشر ډېره خبره کړې وه وزیر هم دی چې ما دا خبره کوي چې د اتحادیانو د عمران خان نه یریږي هغه د خپل ملګري رونیسي ځکه چې د تاسو ګوره نن هم بیان راغلی دی د پی ټی آی د یو مشر لخوا چې کوم د پی ټی آی خلکو ووټ ورکړ یا د عمران خان عدم اعتماد چې هغه حمایت هغه ونه کړو نو دې باندې به قانون لاګو شي چې
طاهر خان یو لنډ لغونته په دې موجوده سیاسي صورتحال تاسو په حافظ آباد کې د وزیر اعظم عمران خان د جلسې خبرو کدیر کې هم خبرو کده دین علاوه دغه یو سیاسي ماحول ته چې مونږ ورو دا ډیر تریخ شوی دی خو پرون یو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري یو ټویټر پیغام کې دا خبره کړې وه او بیا په کوټه کې د پاکستان د اطلاعات وزیر شیخ رشید د مصالحتي غونته یو داسې جسچر یا اشاره ورکړې وي آیا دا موجوده تریخ ماحول چې کوم دی سیاسي تریخ ماحول په دې کې د مصالحت دپاره څوک منډې ترړې وهي یا داسې یو تر سترګو کیږي چې څوک د دوی ترمنځ دا ټمپریچر یا درجه حرارت سیاسي دا لاندې کی دا یخ کی کلن غونتر
نه ګمان نه کوم چې دا کار به وشي ځکه چې پی ټی آی کوم اعلان کړی دی د جلسې په اسلام آباد کې نو بلخوا اپوزیشن اوس اعلان کړی دی چې عمران خان راتلونکي کوم ځای کې جلسه کوي نو دوی به هم په هغه ځای کې په هغه وخت باندې جلسه کوي زما نظر دا دی چې ماحول خرابیږي ځکه چې د عمران خان په بیانونو کې دغه تاسو چې کوم شي ته اشاره کوي چې یا مصالحت یا لکه نرمي هغه شیان نشته نو او بلخوا اپوزیشن خپل هغه د بوم په حکومت باندې یاتي دا لکه شی وړاندې ته خبر راغی چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف هغه دلته په اسلام آباد کې محسن داوډ سره ملي دي دي ځکه چې هغه د کمی سره غړي دي نو اپوزیشن خپل هغه دباو زیات
کوي
او په حکومت باندې دباو زیات کوي د مشال نو ګمان نه کوم چې هغه مصالحت ور کار پوښي
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي هم په دې موضوع کې پاتې کیږو زموږ همکار طاهر خان او تازه صورتحال سیاسي درکولو ایز به اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په هغه اعلان سختې نیوکې کړي چې پکې نوموړي په قومي سملې کې د عدم اعتماد د تحریک د رای ورکولو نه یو ورځ وړاندې د اسلام آباد دی چوک کې خپل پلویانو ته د جلسې کولو ویلي دي حکومت مخالفه ګوندونه وای چې دا کار به د غلطه کې دوی وکړو نو دوی به هم خپل پلویانو ته اسلام آباد ته دراوستو اعلان کړي نو په دې اړه باندې د غلام غوث راپور ته وګورئ
په قومي سملې کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک د رایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي سملې غړو اسلام آباد ته د تک تیاریانی پیل کړی دي که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکه کړې دي خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي هلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته یې د اسلام آباد د جلسې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي
عمران خان وزیر اعظم دی خو د یو پارټي چیرمین هم دی دیر کی جلسہ اوشوا په کوواڑ کی جلسہ اوشوا په هر ځای کې عمران خان جلسے وکړي که په اسلام آباد کی جلسہ کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کی دی شي د حکومت یو بم غیر قانوني غیر آئینی اقدام نوی ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسې باندې هیڅ قسم پابندی نشته، نه چرته مارشلا لګېدلې ده او نه چې کوم دی که نه په جلسو جلوسونو بندیز لګېدلې دی. موږ به خپل شومنټ کوو د دې دپاره. نن هم زما په حجره باندې تقریبا د دو دوه نیمو سوو ادارانو اجلاس وشو چې په هغې کې کونسلران، پاکې چیرمینان، پاکې قومي مشران، پاکې د پارټي عهدیداران شامل وو. انشاءالله هغوی عهد وکړو چې عمران خان کلم وي نو موږ به په دې پروګرام کې بھرپور شرکت کوو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وایي په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې دننه د عدم اعتماد په لړ کې خپلې هلې ځلې جاري وساتي او که په رښتیا دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکنان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي.
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ هم خلک راغواړو، نو دا خبره بیا چېرته وځي؟ دا ووټ آف نو کانفیډنس د هغې نه یو ورځ مخکې خلک جمع کول د ملک خانه جنگ طرف ته لیږل دي. عوام خو پی ڈی ایم لاره د اعتماد لاره نه شي څارلی. دا خو آئین او قانون مطابق که چا سره اکثریت وي هغه به د ووټ آف نو کانفیډنس کامیاب شي. نو په دې حواله باندې عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي او کوم د هغې رویه ده، کم داغه لینگویج دے، کم داغه گفتگو دے، اغا نا اندازہ لگی چې دے د عدم اعتماد په حوالہ ناکام شوی دے. ملګری داغه سره تعاون نه کوي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د عدم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او استابلیشمنت فشار اچول غواړي.
تسمشال ریډیو ته واګي دا چې عدم اعتماد تحریک ستا وایي څنګه پرې رایا چول کیږي؟ مقامی اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولس مشر پکې څه کردار وي؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کېني؟ د دې پوښتنو ځوابونو لپاره د بشیر ګواخ راپور ورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملی موف دا بوفي دا ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن بس را غواړي اسمبلی هال کې. بله سینیټ خو د کیس فنکشن نشته مطابق نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چا سره میجورټي هڅو ودرول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړې چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي د مارچ په 12 نیټه په تورخم کې سارو شو افغان وګړو ته د پاسپورټ او ویزې پرته پاتې یوازې په تذکره او په یارو کارډ باندې افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړل شوه. دا کار تر 15 مارچ پورې به کیږي. د دې نه پس به په پاسپورټ او ویزا څوک هم افغانستان اوړېدو ته بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه پرېږدي. تفصیل فرحت شینواری نه.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی وار کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوې چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویمه ورځ ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې، په ماجر کارډ باندې نه پوریږي دي او په تذکره هم نه پوریږي دي او ډیر زیات تکلیف دی. هلته سیاسر هم ولاړې وي، سړی هم وي، ماشومان هم وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دی. هلته ولاړې په گیټ کې ولاړې وي، دیخوا هم ولاړې، اډه کې هم ناست دي. بیماران هو یو حد ته وي، څوک د کینسر بیمار وي، څوک د سی وي، څوک د سی وي. او موږ حکومت ته دا خواست دی چې دا په پی او آر کارډ باندې پرېږدي، ماجر کارډ او په تذکرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیک کړي. ډیر زیات خوشحال شو اوس چې پرې خپل موجود وخت کې خو پرېښي دي. ټول عمر ته موږ له داسې موږ به ډېر خوشحال نو ورځې خود موږ له پکار چې ټول عمر ته داسې کول.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومې د علاج لپاره پیښور ته وړې وه، خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي وو، دا د تالو درېیم پرېشن یې پاتې وو. د دې نوم دی سعدیه، عمر یې 9 کاله دی. هغه 13 جمعه مې راوستې او بېرته واپس بیا مه پاسپورټ در سره یې او ویزه یې نو راتلی شي، او چې پاسپورټ او ویزه نه یې نشي راتلی. ورور دې خوا نه مخکې به په کارډ تذکیره باندې تلو، اوس مطلب تذکیره او کارډ نه مني. دومره مشکل لوره چې هغه ورځ زه د هغې خوا نه راتلم، څلور 15 سره ګاډي کې ناست وو چې راغلی هم د سار نه او ټول ورځ مې تیره شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارډ در سره نه نو په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره. داسې به چې داسې کسان به چې دا هغه وروره دلته بیمار راوستی والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل، د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، 13 ورځ د مارچ په 12مه د ټانک د ګومل سیمې په حکیم کوټ کې د امن کمیټه یو غړی فضل رحمان بیٹنۍ نامعلومو کسانو وجلی او داراز د پولیسو په یو ګاډي باندې بمی برید هم شوی چې بکې د پولیس یو سرتېری ژوبل شوی. په پولیسو د بمی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې. د امن کمیټه د غړي د وجلو ذمواري لا چا هم نه ده منلې. نور تفصیل اشتیاق مسید.
د ټانک سیمې کوټ حکیم کې 13 ورځ په 12 مارچ ناپیژندلیو کسانو په ډزنو د مخشینۍ امن کمیټي ممبر وژلی دی او 13 مقصدانو ته بجې د ټانک زوړ کسټم پمپ سره پولیس ګاډي ته د سړک په غوړه خوندي بام ورچاودېدلی دی چې په نتیجه کښې یې یوس پوهي پر هر جلی شوی دی. د ټانک پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په کوټ حکیم سیمه کښې د امن کمیټي ممبر فضل الرحمان بیټنۍ د وژلو اف آی آر درج کړای شوی دی او 13 مقصدان په پولیس ګاډي بنې د بمی برید نه پاس په سیمه کښې یې د لټون عملیات کړي دي، خو لیا څوک هم گرفتار کړي شوي نه دي. د ټانک صدر تونی ایس ایچ او نور اسلم په پولیس ګاډي د بمی برید په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
دا پرانا کسټم پمپ نیز ده، دا تقریبا
په بمی برید کښې ژوبل شوی د پولیس پوهي د وحید په نوم پېژندل شوی دی او د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په پولیس گاڑی د بمی برید ذمہواری په بیان کښې منلی دو او په کوټ حکیم کښې د امن کمیټي غړي فضل الرحمان بیټنۍ د وژلو ذمہواری لیا چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوس د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز د ګلیاز.
خبرونو کې د پښتو قومي جرګې نن درېما او اخري ورځ ده چې په پای کې به ګډه اعلامیې خپرېږي. نن په جرګه کې د پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې پکې افراسیاب پټک، منظور پښتین او نور مشران شامل ول. دوی د پښتنو ته د وفیقو مسلو په اړه خبرې وکړې. بلخوا د جرګې ګډې اعلامیې لپاره 15 کسیزه کمیټې غونډه کړې ده. دوی به د پښتنو په سیمو کې د وسایلو او مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د وفیقو کشالو د هوارې لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې اعلامیه تیاروي او ټاکل شوي چې نن وخت خبرې کړي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د 4 ورځو لپاره په تورخم او چرمن دروازو له پاسپورت او ویزې بغیر اوښتو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامي چارواکي د جون مخو ورو په شرط پر مشال راډیو ته ویل دا ګام یې د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار محمد یوسف په ځانګړي امر پورته کړی دی چې تر مخه یې پاکستان کې ایسار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې افغانستان ته اوښتو اجازه لري، خو له دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ پاسپورټ او ویزه لازمي وي. د خبر پختونخوا په اټنګ ضلع کې په ګومل سیمه کې پرون په 2 بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټه یو غړی وټل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د اټنګ پولیس چارواکو مشال لیکلي چې په کوټ حاکم سیمه کې د امن کمیټې غړی فضل الرحمان بیټینګ وټل شوی او نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. 13 ورځ ناوخته په اټنګ کې د پولیسو په ګاډي بمې چاودنه کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري تاریخي طالبان پاکستان منلې ده. پخوا په کراچۍ کې بېګا د لادرک شاګان د ملل لپاره د کمیټې یو غړی وټل شوی دی. د دې برید ذمهواري چا نه منلې. په اوکراین کې د پولینډ پولې ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو 44 ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونه ولسي ځایونه په نښه کړي دي. او د پاکستان آسټرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ په کراچۍ کې د دویم ټیسټ لوبه کې آسټرالیا په لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې جوړې کړې. په دې کې سماج خواجه 168 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو رندیز مو د ګل ایاز نو اوریدو. استاد پام یو نړیواله موضوع تر هغه زوم روسی پوځیانو د پولینډ پولیس ته نږدې د اوکراین پر یوې پوځي اډې هوایي برید کړی دی. اوکراینی چارواکي وایي په ننني برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 130 زیات ژوبل دي. دا برید داسې مهال شوی چې پر اوکراین د روس د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او پرون د فرانس او جرمني مشرانو له روسي ولسمشر سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
روسي پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یو وریف پوځي اډې بمباري کړې، چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14 ویلي چې د دغه هوایي ګزارونو په ترڅ کې توغندي لګېدلې. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولانډ له پولیس سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. بل لور ته راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه ترسره شوه، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربان سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسېدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر زیاته کړه چې د خبرو کې مکرون پوتین د هغه څه لپاره په دروغو توران کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له 24 راهیسې روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅ کې یې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکی سیمې نړیدلې او ملکیانو ته ډیر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو توده جګړه د اوکراین د ختیځ په ماریپول بندري ښار کې روانه ده. دغه ښار کې پر یو روغتون د روسي ځواکونو بمباري خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره جلا خبرې کړي او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونو په اوکراین کې ډیر تلفات ورکړي او اوس یې تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د مشال رادیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یونی مبجا،
قانونی لارې
په دونی موبجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درینی موبجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو بل راپور ته لیږم. تاسو پام یو بل راپور ته راړوم. د افغان طالبانو او د ترکی ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د تنظیم په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږیدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي، په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیايي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیه د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حمید کرزی هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او وی ویل که یې نړیواله ټولنه مالیه او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل، قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن ادارې وان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلي وو د پینزو هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خاغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان انګور ریډیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د تعلیم او روزګار د نشټوالي له وجې ځوانان په نشو اخته کیږي. په کار دی چې پولیس د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خلک وایي چې پولیس د نشي موادو کاروبار کوونکو پر ضد کاروایی وکړي چې دا را ځوانان له دې ناوړه عمل څخه وژغورل شي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان انګیراډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې د روزګار او د تعلیم سہولتونو د نشتوالي په وجه ځوانان د 200 نورو نشيبنه وخت شوي دي. حبیب وزیر په انګیراډا کې د ځوانانو په نشي وخت کې د لو حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
کم نور کې څه را دي د لاس نو وخت د لاس سکول پر دا مکمل اکثر فشار بل لاګي شو. ور سره 200 د نشستن چې دی نیل بین دی او دا دان دی ګنز دی دا انتهایی زیته لګوي. نیز د انګور اډو چې کیما ځوانون دی د دغه وجنه زیر د ښیتا دی مخ او کړلا چې کاروبار نشتا. اول ته جار و د انګور اډو د خو نیز را کړلا جار یې خروب شو. بازور او کاروبار نشتا. ځلا یو ټوب د وجنه ټول ځوانون چې څورا دی دا په چارج بند وخت دی په ایس وخت دی په نشو وخت دی پولیس په چارج کې کیما د دې قصاوین کې د لرون دی چې هغه خلاف دی پرشن وکوا هغه ون سی بندې ولاګایوي د کومي جرګین سل جوړې شي په بندې په ولاګي چې څوک به چارس کاروبار وکړي. کومي لیول دی هم د خورډا انګشي او د لکینا د اورار کو
د انګوراډا یو بلو سیدین کی محمد رسول خبره هم واروي.
دا نن سبې مجلسان نه کاټ ډېر په جټ لیول بندې استعمالږي. ور سره آی سی او دا نه شو کوم هیڅ وخت په ځندل نه کو نه سبې ډېر جټ شوي دي. څار کوم په څوک دا سبول نه چې چارس ته کول کو او یو تم دې ته خالي سیګرټ کوم ته تکوي دا خالق دا نه شي دي
سید محمد وزیر ویائی چه پولیس تا پچار دو چه پسویلی وزیرستان کشه ده منشیات کاروبار کوین کو پا خلاف سخت گامونا پورتا کی
پولیس تا پچار دو چه پکین جایی خواه
خلق تا چې چارج جوړوي هغه خلاف کاروایی وکړو او په بارډر باندې چې مایکس او چې امیر داس نه شي مواد روچی دغه د پورا دی او په بارډر کې صحیح چیکینګ کو هغه شاید یو راته ضبط کوي او چې خلک راځي دغه خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وویل چې د منشیات کاروبار کوونکو کسانو په خلاف هم کاروایی شروع کړې دي.
مختلف پولیس اسٹیشنز کی مونږه فیاری کړی دي. تاسو افتنی مخ کې د تبلده کې او فیار شی 100 کې جی لاسي په مکین کې مونږه فیار کړی دي. کوانا سیټی کې مونږ کړو اعظم ورسه کې منشا شروع شونی ولا کې کار کړی دي. کاروایا نه شروع دي منشات یو لعنت دی او دا د صحت او د فیوچر ته وایي دا لہذا مونږه هغه غواړو چې دې خلاف کاروي وکړو. مونږه تاون چې کوم د ریکوست کو خلکو ته د دې صحیح ایلیمنٹس دې په نظر کې نو زما نمبر ته ورکړي او ما ته دې میسج کړي ان شاء الله دا غوړي پر باندې به کاروي کوم دې خلاف
سویلی وزیرستان اوسیدن کی ویائی چې د دوی په سیمه کې په نشا وخته کسانو د پاره د علاج سہولت نشته چې په وجه یې دوی اسلام آباد او د لاهور شهرونو ته په تګ باندې مجبور وي. دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په خپل سیمه کې دوی ته د منشیاتو نه د بحالی مرکز زر تعمیر کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د لادرک کسانو پاړه حکومتي کمیشن اسلام آباد هاي کورټ ته راپور وړاندې کړی دی. په دې راپور کې راغلی د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسي 8,603 وګړي لادرک وو چې 3,204 کسان پکې موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا چې پاتې لادرک کسان چیرته دي او کمیشن یې د موندلو لپاره څه هڅې کړې دي په دغه اړه تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن رجسټرار د مارچ په 11مه اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرکه کسانو درېمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوې دي او د پاتو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د راپور تر مخه 1,555 کسان د ریاستي ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې کمیشن خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرکه کسانو معاملې ورځ تر ورځې نوره پیچلې کیږي. نو موړې زیاتوي
د کمیشن مشر چې دی هغه کافی متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی مثلا دی وایي چې دوه نمبر دی چې کوم تعداد یادې د خلکو هغه تعداد کې او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنت دی مثلا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز دی هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق دی ډېر زیات دی داسې کوي چې دوی چې فلانکیا کس ورک شو فلانکیا کس ریکور شو نور دی څه داسې تفصیل ورسره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی وو چرته ورکشه ولی ورکشه یعنی هغه تحقیقات په څوک کې په کومه طریقې به کیږي د هغه شاته څوک ملوث دي په هغه ورکې دوکې هغه باندې هیڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته. ده
د لادرکه کسانو پاړه د مقدمې د اوریدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمہوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی استازي میرکلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوې چې کوي سمې نه دي.
د دوی د خوانا وخت په وخت هم څومره هم شماره ښودل کېږي هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پېښ کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به 8,000 پوره کسان دي په دې کې 3,000 مونږ را خلاص کړي دي کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3,000 کسان چې کم دي د دوی سره داسې ډیټا او داسې غا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. موږ هم د دغه علاقې یو دغه وطن یو په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک به تر به دارا کدی یا د قبایلی علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه یې ځواب را نه کړ. ل لدې وړاندې حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې کېدی شي په لا درکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي وي او افغانستان ته اوړېدلې وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,403 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواري کړې دي او د 2,299 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پاکستان کې داسې په لکونو ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټې ورپشا کړی. دا ماشومان د خلکو په کورونو په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشقت کوي. یاسر واصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستریخانو کې ماشومان اکثره د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر واصف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ راپور کې د یاسر اواسف کیساور
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای منگا کون لین دین دیدی جی نہ زمنگ روان دے دلتا نہ من کرے مر کو او آج سے دیدی جی نہ چلو نظام زمنگ دیدی جی نے من غریبی دا زمنگ دا استاد دے استادم خو استاد دے نرا لوال لا کینا کنزلی ڈیر استادان من لی دلی دی کنزریم کئی والم کئی من دا بس 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دے.
دارس کلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خو د پلار مړینی او غریبۍ لسکوله مستریخانی ته رسولی.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم او مونږ سره پو گنجیش نو پلار مړ شو او مونږ دورونه یو خور ده او اوس زه دلته راغلی یم دلته استاد سره کار کوم او دا زما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کوم
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلې ټکولې وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دي اوس کار شوق چې ځکه مونږ کاري ځکه دکان ته راغلي زه ورته کاري زده کوم رو ټایم په ټایم ورکوم رو ټایم خا خوري بوټان څه په کاري زه ولالم کپڑے ملالم اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکوم ماري یو شاګرد لا ما دا غوندو استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي سختی ونه کوي
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.5 لک یاد کړی وو.
ورزو جلال آباد ته په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو د ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې نږدې 1.5 قلم تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د وطنی تولیداتو دا دوه ورځینی نندارتون د مارچ په 12 نیټه د یادی تعلیمي موسسې په انګړ کې پرانستل شو چې پر یو شمیر سوداګرو سربیره ورته د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وربلل شوي ول. د نندرتون د پرانستې پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسي رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندرتون له جوړېدو یې موخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي. نوموړي وویل
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په معاصرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. درېیمه اساسي موخه چې په معاصرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نه وروسته د ځان لپاره کار تولید کړي او د نورو ځوانانو لپاره باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
یوازې تیوریکي زده کړو باندې فوکس او تمرکز نه دی پکار. یو فارغ د اقتصاد پوهنځي نه فارغېږي په دې لټه کې چې ځان لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته هلته د خپله ریزه وړاندې کړي او په دې تمه دي اوسېږي چې دولت یې ماته کار پیدا کړي. نو که چېرته په پوهنتون کې دغه ډول سره برنامې دوی ته ترتیب شوي، دوی به دا په پوهنتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړو.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پوهنځي زده کړیالان خوښول چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي. د عبدالشکور په نوم یو محصل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله یم چې هغه کمی نظری زده کړې چې موږ په سیمپ کې د خپلو سمسترونو په جریان کې کړې وي، نن عملاً هغه په ایکسپو کې په عملي زده کړو باندې بدلو او موږ کولای شو چې دغه ایکسپو موږ سره په عملي کاروبارونو کې مرسته وکړي. که چېرته زموږ د یو محصل لپاره وظیفه نه پیدا کېږي، کولای شي چې په ډېرو کمو امکاناتو باندې خپل سمال اینډ میډیم انټرپرایز شروع کړي تر څو د وطن د پرمختګ سبب هم وګرځي.
د التقوا د لوړو زده کړو د خصوصي موسسې د اقتصاد پوهنځي د وروستي کال محصلې نجمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لوستي ځوانان کولای شي چې د خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې وطني تولیدات جوړ کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
ډېر زما په څېر ځوانان دي، پیغلې دي چې د کار زمینې نه بې برخې شوي دي. نو زما هیله هغې ځوانانو نه او پیغلو له همدا ده چې لکه خپل وطني تولیدات یو بل په مرسته جوړ کړي، بازار ته وړاندې کړي، مارکیټینګ شروع کړي تر څو زموږ هیواد تم یو څه پرمختګ کوشي.
د غوز د کړیالانو له خلکو غوښتل چې د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه دې په بازارونو کې د بهرنیو توکو پر ځای هیوادني تولید شوي توکي وپیری.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماخامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړل شوې. دغه واده ته، خوړې ته او مشاعرې ته زموږ همکار نجیب الله لوخیل هم ورغلی و دا راپور برابر کړی.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسېدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه.
مرتبہ دن کا تو یار دا دچوکڑا.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبولو لپاره له دغسې مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغسې یو مشاعره ترتیب کړ. کړې و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمېر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړ.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوان و چې ګډونوالو ته یې دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نا خبر سړی لیونی شوی دی د خړ لباس پی غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر ووایه.
موته امید په ماشومتوب کښې را کولې ژولې یا بیا ژیلې ته مې څه ورځو سوتلې ژولې میجونه نه وکړه چې د کلي مسافر راولې چو مسافر بروغله مېرو پر شړل جوړې او د میته زره و چې پسړه مې بام مریو لیکې دې پس پینه خلک شه دې چې بلې تاسو هلې جوړې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده. ولیدا مې پخوا ویلي دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د مېړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست او د پښتنو ځوانانو د مینې هغه سمبول ده.
په خوست کې د واده دا جشن داسې مهال په مشاعرې او یو فرهنګي محفل نمانځل کېږي چې په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 1.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلي شي او که نه.
او اوس د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خپرونو وروستۍ خبرې ګړی. وروستۍ خبرونو لنډیز دپاره مایک خپل همکار ګولایا استور.
په بنو کې د پښتو قومي جرګې نن دریمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه علامې خپرېږي. نن په جرګه کې د پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې پکې افراسیاب پټک، منظور پښتین او نور مشران شامل ول. دوی د پښتنو ته د وفیقو مسلو په اړه خبرې وکړې. بلخوا د جرګې ګډې علامې لپاره 15 کسیزه کمیټې غونډه کړې ده. دوی به د پښتنو په سیمو کې د وسایلو مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د وفیقو خوشحالو د هوارې لپاره به په جرګه کې د ښو مشورو په رڼا کې اعلامیه تیاروي او ټاکل شوي چې نن وفیق خپره کړي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د 4 ورځو لپاره په تورخم او چرمن دروازو له پاسپورټ او ویزې بغیر اوښتو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط پر مشال راډیو ته وویل دا ګام یې د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار محمد یوسف په ځانګړي امر پورته کړی دی چې تر مخه یې پاکستان کې ایسار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او POR کارډ باندې افغانستان ته اوښتو اجازه لري، خو له دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ پاسپورټ او ویزا لازمي وي. دا خبر پښتونخوا په اټنګ ضلع کې په ګومل سیمه کې پرون په 2 بېلابېلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وټل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د اټنګ پولیس چارواکو مشال لیکلي چې په کوټ حاکم سیمه کې د امن کمیټې غړی فضل الرحمان بټین وټل شوی او نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې برید ځمواري چا نه ده منلې. 13 ورځ ناوخته په اټنګ کې د پولیسو په ګاډي باندې چاودنې کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ځمواري تېرې کې طالبان پاکستان منلې ده. پخوا په کراچۍ کې بېګا د لادرک شاګانو د ملونو لپاره د کمیټې یو غړی وټل شوی دی. د دې برید ځمواري چا نه منلې. په اوکراین کې د پولینډ پولې ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 1 دېرش ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونو ولسي ځایونو ته نښه کړې دي. او د پاکستان آسټرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ په کراچۍ کې د دویم ټیسټ لوبه کې آسټرالیا په لومړي اننګز کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 5.5 منډې جوړې کړې دي. په دې کې سماس خواجه 1.6 منډې جوړې کړې.
روزن کوم دې سره د مشال ریډیو نن 9 ساعته خبرونه پای ته رسی. کبه دې سپو پاتې شوې تاسو به د امریکا غږ دی وری ریډیو واوري. سبا سهار د پاکستان د وخت مطابق 9 بجې به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. عثمان مجید بابر، ګلیاز او پلوشی ته اجازه راکړئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.